د کسب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبریږي. خو لنډه خبري برخه لرو. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو کې د سولې له بهیر او اوربان څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی. د موضوعات ټول وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی. د ننګرهار چارواکي وایي د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په یو بمبارۍ کې تېره شپه شپږ تنه د داعش ډلې وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې په غزنی ولایت کې به راتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم کیږي. او روسیه او ځینو نورو هیوادونو د ترکیې په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ستایلې، خو لویدیځو هیوادونو په دې اړه شک څرګند کړی. بشپړ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون افغانستان ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او اوربند ملاتړ وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې بوریس جانسن له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
در رابطه با موضوع تشخیص، موضوع سول، مبارزه با تروریسم و تداوم همکاری ها و حمایت بریتانیا از حکومت افغانستان بیشتر روی موضوعات بحث و تبادل نظر شد.
د برتانیا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي جانسن له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي برتانیا د ناټو او امریکا پر هغه وړاندیز غور کوي چې دا هیواد د غوث ملاتړ د ماموریت سره د مرستو زیاتولو ته هڅوي. اعلامیه د ښاغلي جانسن له قوله زیاتوي چې وایي هیواد به ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به راتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم ترسره کوي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل غزنی به درې انتخاباتي حوزې ولري، او زیاته کړه چې کمیسیون دا پریکړه پرون ناوخته وکړه څو د غزنی خلک قومي انډول ته په پام سره په ډاډه زړه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیستلی شي. د غزنی خلکو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د تحسن خیمې درولې وې او غوښتنه یې کوله چې د قومي انډول د ساتلو لپاره دی انتخابات په دې ولایت کې حوزوي شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې تېره شپه د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه بمباري په هسکه مینه ولسوالۍ کې شوې ده.
په هسکه مینه ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د پیلوټ الوتکې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو په ترڅ کې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي. دا بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره شوي دي.
د ننګرهار چارواکو دوه ورځې مخکې ویلي وو په هغو عملیاتو کې چې له نږدې دو میاشتو راهیسې په هسکه مینه کې پیل شوي دي د داعش ډلې شاوخوا 200 وسلوال وژل شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا روسیې او ځینو نورو هیوادونو ستایلې ده، خو لویدیځو هیوادو په دې اړه شک څرګند کړی. اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو پرون له ترکیې وغوښتل چې دیموکراسي پیاوړې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان OSCE وویل چې د ترکیه په انتخاباتو کې د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین انډول شرایط نه برابر شوي. په ترکیه کې د سازمان د څارنې د لنډمهالي ماموریت مشر اگناسیو سانچز امر وویل د ترکیه د خلکو پر بنیادی ازادیو محدودیتونو د دې انتخاباتو پر نتایجو اغیز کړی. د ترکیه د انتخاباتو د ملي کمیټې مشر سادی گووین پرون په انقره کې د ولسمشر او پارلمان لپاره په انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان بریا اعلان کړه او ویل اردوغان په سلو کې له 500 د زیاتو رایو په ګټلو سره خپل مهم سیال په لومړي پړاو کې مات کړ او له دې سره د دوهم پړاو احتمال له منځه ولاړ. همدارس د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند او ملت پال متحد په پارلماني انتخاباتو کې دومره رای ګټلې دي چې کولای شي حکومت جوړ کړي. اروپایي ټولنې پرون له سربیا او مونتینګرو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ چې له دې سره دا دوه هیوادونه د اروپایي ټولنې غړیتوب ته یو بل ګام ورنږدې شول. اروپایي ټولنې د سربیا لپاره دوه فصلونه پرانستل چې په ترڅ کې به یې پر مالي او بودیجوي مقرراتو خبرې کیږي. دا د بلګراد او بروکسل ترمنځ د خبرو له ټول ټال 15 فصلونو څخه 14 دی. اروپایي ټولنې همداراز له مونتینګرو سره پر اقتصادي او مالي پالیسیو د خبرو 1.5 فصل پیل کړی دی. سربیا او مونتینګرو د لویدیز بالکان هیوادونه دي چې له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته ډېر ورنږدې شوي. د کیف پولیس وایي دوی ته وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د لیبیا د یو ډیپلوماټ زوی په دې ښار کې وتښتول شو. پولیس وایي د لیبیا د سفارت د مالي اتشې زوی پرون غرمه د دوو نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. عیني شاهدانو پولیس ته ویلي دي چې دا کس په یوه ابي فلوکس واګون موټر کې وتښتول شو. او په روسیا کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون 4 لوبې وشوې. یوروګوای 3 د 0 پر وړاندې روسیې ته ماتې ورکړه. سعودي عربستان له خپل سیال مصر څخه لوبه 2-2 پر وړاندې وګټله. د اسپانیا او مراکش لوبه 2-2 او د ایران او پرتګال لوبه 1-1 پر وړاندې مساوي شوه. نن د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو استرالیا د پیرو پر وړاندې او ډنمارک د فرانسې په وړاندې لوبه کوي. همدارس د شپې په 12:30 بجو به آیسلند او کرویشیا او په بله لوبه کې ارجنټاین او نایجیریا د سیالۍ ډګر ته ووځي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. څنګه چې د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د افغان حکومت له مشرانو سره پرون په کابل کې ولیدل. جانسن چې د دوشنبه په ورځ په یو ناسب رسپی سفر کابل ته ولاړ، د افغان حکومت سره د ملکی او پوځي مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان کې روان اوربند په افغانستان کې اوربند د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې همکاري او د افغانستان او برتانیا ترمنځ د همکاریو دوام د بوریس جانسن او افغان چارواکو ترمنځ د بحث عمده ټکی و. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدو پر مهال د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان بشپړ ملاتړ وشو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ابتکار آتش بس و طرف پیشنهادی صلح از حکومت افغانستان
دیوی اوربند او د سولې وړاندیز د افغانستان د حکومت نوښت دی او د هیوادونو ملاتړ په تیر بیا د هغو هیوادونو چې تل زموږ سره همکار پاته سوی دي لکه بریتانیا په دې برخه کې مهم رول لري. بریتانیا د سیمې په هیوادونو کې هم خپل اغیز لري. د افغانستان جمهور ریاست وایي بوریس جانسن دغه راز ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به په ملکي او پوځي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. بوریس جانسن د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ. نوموړي په دې ورځني سفر کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم ولیدل. ښاغلی عبدالله نوموړي ته ویلي چې پاکستان لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د بریتانیا حکومت په ویلامې کې د بوریس جانسن له قوله لیکلي چې وایي پر ټولو هغو هیوادونو چې په افغانستان کې نفوذ لري په تېره بیا له ګاونډیانو یې چې په دې حساس وخت کې له خپل نفوذ څخه رغنده کار واخلي. افغان ولسمشر په لومړي ځل د جوزا په 18 نیټه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د اختر تر 15 نافذ سو. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم د اختر په 3 ورځو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې اوربند اعلان کړ. افغان حکومت تر هغه وروسته له خپل لوري اعلان شوی اوربند تر نور لس ورځو پورې وغځاوه، خو طالبانو د اختر تر 3 وروسته بیرته بریدونه له سره پیل کړل. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د اوربند دغه نوښت د لویدیځو هیوادونو ډېر ملاتړ لري. هارون میر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتر توجه جامعه جهانی خصوصا امریکا و اروپا می است که
دی وی د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا او اروپا په همدې ته دی چې وشي په افغانستان کې نور د جګړې لپاره اجنډا نه لري او د سولې اجنډا لري. د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې په اړه رامنځته سوی تحرک له منځه ولاړ نه سي هڅه کوي چې په هره بیه وي دغه تحرک دوام وکړي. او له همدې کبله ښاغلی بوریس جانسن کابل ته تللی دی او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر سولې و. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس د یکشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې رښتونی نشانې ویني. له دې ټولې خوشبینۍ سره سره وسله والو طالبانو د دوشنبې په ورځ د اوربند غځولو په برخه کې د مدني فعالانو او قومي مشرانو غوښتنه رد کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سولې شعارونه رد کړي دي او له مدني فعالانو یې غوښتي چې له دې ډول تحرکاتو سره یو ځای نه سي، ځکه د دوی په باور د امریکایانو په ګډون نړیوال ځواکونه د دې تحرکاتو تر شا دي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکتونو غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته تحسن پیل کړ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تکتنه کوو. د لویدیز د نننیو مطبوعاتو مخکتنه صفی الله ستانگزی کړی ده.
امریکایي ورځپاڼې د هیل په افغانستان کې د موقت اوربند په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه اوربند په افغانستان کې د سولې لپاره ځینې هیلې رامنځته کړي دي. د هیل وړاندې زیاتوي په هغه هیواد کې چې ولس کاله جګړه دوام لري او له څلورو لسیزو یې د آرامۍ مخ نه دی لیدلی، د سولې لپاره هره نښه له پراخ هرکلي سره مخ کیږي. ورځپاڼه پوښتنه کوي که څه هم لنډ او درې ورځنی اوربند یو نوی پرمختګ و، خو آیا د کړکیچ د هواري لار کیدلی شي؟ په ځواب کې لیکلي چې لنډمهالي اوربند د کړکیچ وضعیت نه دی بدل کړی، خو دواړه لوري د باور جوړونې په هڅه کې دي او سولې ته لیوالتیا لري. د هیل په لیکنه ښایي اوس په افغانستان کې درې کار ممکن وي. لومړی دا چې له افغان چارواکو، ځواکونو او خلکو سره د طالبانو عکسونه ښکاروي چې دواړه لوري له جګړو ستړي دي. دویمه خبره دا چې ممکن طالبان له تاوتریخوالي لاس په سر شي او مشران یې د یو سیاسي توافق په خاطر پرې کنټرول ولري. د هیل ورځپاڼې وروستۍ مسله د لنډمهالي اوربند پر مهال د داعش بریدونه یاد کړي چې ویلي دي دې ډلې وښودله چې د افغانستان او امریکا اصلي دښمنه ده. لانګوا ژورنال آنلاین خپرونې لیکلي طالبانو څخه باندې او یا افغان پولیس نیولی. خبرونه لیکلي دا پیښه کابل ته نږدې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شوې ده. لانګوا ژورنال لیکي طالبانو په داسې حال کې د دوه او یا پولیسو د نیولو ادعا وکړه چې د افغان حکومت لخوا یو ورخیص اوربند نافذ ده. په مقاله کې د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا د دوه غړیو په حواله ویل شوې چې طالبانو تر یوې جګړې وروسته د محلي پولیسو اتیا غړي نیولي دي. لانګوا ژورنال د ولایتي شورا د یو وکیل له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی، د پولیسو ځینې قمندانان له طالبانو سره په جوړجاړي تورن کړي او زیاته کړې ده چې په امنیتي پوستو کې په ګډه کرکټ کوت. خو د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل روانه اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو بریدونو په شاتمبولو لپاره ولسوالۍ ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي دي. منګل ویلي د اوربند په خاطر افغان پوځیان په دفاعي حالت کې دي، خو د ده په خبره کومې پوستې سقوط نه دی کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي چې دا د تاسو ته وړاندې کیږي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د رنجو پر فولکلوریک ارزښت او استعمال یو هنري راپور برابر کړه. په هنر جاج کې د جنوبی پښتونخوا وتلې چېډونکې میا وکیل شفقیر خیل په پښتو ادب کې د چېډنې په روان بهیر غړیدلې.
او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کول او دغه سړونو پرانا کې خپل ځان نور سړونه کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج خلو
د نن 2000 کال وړاندې د گندارا تہذیب کم آثار تر اوسه پوری موجود دی. نو دغه ډاکومنټری هم د دې
په زرپانه کې به د یو وژل کیدونکو شاعر ورسته شعر واوري. اوف تیار شوا ډیر تنگ یم عقل وایا داس چا سره په جنگ یم دا د څه شی علامی دی دا د چا په وینو رنگ یم خنو زکه می ته وژنې. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی لاحواله خبر شي. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی خلیل خان نیازی موتمد او ادیب وو او پټی خزانه د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده. او په ورېښمین خیال کې به د کاکا او زرنی منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله د ساکان لوی هوا د تل ودان وی تر هغو چل مر راخیږي او سپوږمۍ شته تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان.
جګړه د فرهنګي نظام ډنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کیده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمه د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخه مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمه د خطر له فهرست څخه بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ او وی ویل چې د بودا مجسمه دی باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی دی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انځورګر عمان یزی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انځورګر عمان یزی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان یزی تابلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان یزی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینهوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر لپاره اغیزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غاک سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وایي چې مینهوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شاپ غوټه رانجه تړلې دینه. رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړی برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سنگار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوې دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوري کارزښت راپور برابر کړي.
ثمرګلی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازوق مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و، چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رنجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به م په بازار کې واخېسته غونډارې، هغه به م بیا په مندسته کې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل، چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وښه به یې نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس واله کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي کی وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوری کوي.
زمانه ستاره اعظم په کور کې زموږ مرغان چې د ماشومان ترنج کوي، او کله چې زموږ سترګو نو بزي زموږ سترګې سکه یې سوځي، موږ دا هم به موږ ترنج کوي زموږ مرغان زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوری کړي وای چې د هوا په بدلیدو یې سترګو اوبه کولې، مزکه ای ورته مور رنج پوری کړی دی.
زمونم کامران دز په دیروستو کې د یورپ بن څخه راسم شوی، مکه چې کابل ترالم نو درجه البات پر څنګه په لار کې راتلم، نو لار کې ډیر ګردونه ماستر کې سره شوی وین، کله چې کور ترالم کور کې راتم نو ویل کته د سترګې تور کې کې شي د ستاره سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله و تقریبا وسره اوس شوی دی.
په خو به ناویانو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندی به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کې چې د ناویانو سامان به نه و، رنجه به راواغستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښودو، په سترګو کې به یې وکړو، نری ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښودو، او د ناوې ښایست همدا دا شیینه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو، د خپل نورو وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دننه دا سوال د سر د پریکولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتې چورت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بی صبری زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی وو.
سیڑنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړی ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څیړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څیړنیز کارونه زیات شوي دي، او په اوس وخت کې زیات ځوان څیړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څیړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیسته.
هنر جاج
میاسې په خیبر پښتونخوا کې او یا په بیا دې خوا په افغانستان کې د سیړنې روان بهیر څنګه ارزوي؟ آیا دینه مطمئنې کنه؟
دا سیړنه خو منه د ټول نمخ کې سیړنې شي په افغانستان کې ډېری شي، او زمون ډېر ویلي استادان لکه حبیبی صاحب، رشتین صاحب، عبدالله بختانی صاحب، خادم صاحب او دغشان نو ډېر لوی نمونه چې هغه رشاد صاحب الله پاک دې وبخي. دغه نمونو چې دی په ډېر خوخو موضوعګانو باندې سیړنی کړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کول او دغه سړونو په رڼا کې خپل ځان نور سیړنی کړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده. په خیبر پختونخوا کې سیړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنه زیاته شوې، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنه والو لږ مشران یو څو تنه دو درې تنه بس یغي به سیړنه کولی. اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې سیړنې وشوې، ډېرې خېخې لوی لوی استادانې پیدا کړو، ډی جی ډی ګانې وشوې په سیړنو په دغه کې. او اوس چې دی نو خلکو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې سیړنې دې وشي، زمونږ کلتور زمونږ تاریخ زمونږ د ژبې په دې سیړنې وشي او دا دې د روان نسل ته اوسني نسل ته مخکې کړي شي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر یا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو، هلته چې د څېړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی، آیا تاسو مطمئن یې؟ له دې
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کم راغلي دي هغوی ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي، او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې یا نوی نوی څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کېږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه، او هغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي؟
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغوی هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه، هغوی ډېر منډې والي دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل، د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله، هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده، که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زمونږ څېړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حوالې ورکوو، مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو، مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دې را جمع کړو ټول کتاب دې په هغې باندې داکړو، نه، خپله به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کم دي دوی دا کوشش کوي چې مونږ لټ شو، مونږ هغه ځایونه وګورو، مونږ چې دی نو هغه خلکو سره ملو شو، د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې هغه روایت او د هغې هغه که چېرته نسخې کلمې نسخې هغې پسې لټ شو هغه وګورو. ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي.
یاسه که د څېړنې په روان بهیر کې چې دا کمې نوې زیاتونې شوې دي، که یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پښتونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د څېړنې په لړ کې شوی دی؟
او د څېړنې اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه، ډېره مشهوره رساله وه، دا په 1950 بیا په مختلفو دورونو کې تیره شوې وه. او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راوستي وو، نوي لیکوالان راوستي وو، اوس مشران دي ډېر لوی لوی، هغه کن باندې همایون هما سي پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو، په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه، ډېره زبردسته څېړنه ده. دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده، ډېره زبردسته څېړنه کړې ده، ډېره ښه څېړنه کړې ده. دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو دا اوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د بچا خان کوم رساله جاری کړی و د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالۍ لپاره چې کوم هغه رساله دا کړی و چې په دې کې د خلکو ته پیغام ورسي، هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر زما خیال دی اشفاق نوم اوسنی ځوان کولو هغه چې دی نو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته څېړنې کړې وه، اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده، ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې. دغه شان مختار اجولي شاه صاحب څېړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې، پیر روخان، خوشحال خان، دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې د پښتو ادب دپاره تحدي هلې ځلې کړې وې. ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب و ارزانی باندې هغه پی ایچ ڈی کړی ده. دغه شان که مونږ سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په اقبال او افغانستان باندې چې دی نو پی ایچ ڈی کړی ده، ډېر لوی کار یې کړی دی. دغه شان نور نورو هلته چې کوم دي په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېرې اوس هلته لږې دومره نه شوي، خو لکه هغه هم اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ڈی ګانې دي وکړي. نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی، او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو الکان ډېر دي اوس، او ډېر زیات دغه طرف ته متوجه دي. نو ښه پی ایچ ڈی ګانې شوي دي، او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واخیستل دا خو ډېر د دغه ریفرنس کتابونه بطور د ریفرنس بک چې دی نو په پی ایچ ڈی ګانو کې خلک چې دی نو دا الکان راولي او دا کې شمار دي په دا کې. نو ښه پی ایچ ڈی ګانې شي
میاسب لنې کمرغه پتی ورسته کې ډېرې ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټین ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي، هغه پښتو کې بی اے کوي، ایم اے پکې کوي. خو که بیا موږ ورسته ګورو چې ډېرې دغه ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري دوی د څېړنې ډګر ته مخ نه کوي، یوازې که شعر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو څېړنې ته مخ نه کوي. د دې وجه څه ده؟ آیا د څېړنې دا ډګر ډېر ویړ او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه ته زړه نه ښه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخ؟
او دا خبره ډېر خپل خبرو کا سیرنه کار ډېر د سیرنه کار ډېر ګران کار دی. دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه. سیرنه خدای له چې ته یو سړی تحقیق کین هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل کې زمونه تحقیق کین نو بس دا پوره ما وکړو دینه پس په بل تحقیق نکې نه دا غینه پس هم مختلف ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې دغه روزي دغه سیړنې د پاسه سیړنې کېږي نورې کېږي. خدای چې دا ډېر ګران کار دی سیړنه کول، نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه ته نو مختلف موضوعګانو ته ورکوي. خو د ټول نه زیات سخت کار چې دی هغه تحقیق دی سیړنه ده. او د سیړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول، یو سی پسې ختل، د یو سی تلاش کول، یو شی چې دی نو هغه چانول او دا چان نه راوستل او هغه بیا چې دی خلکو ته مخکې کول دا سیړنه دی. تسلیم
بیا سه پرسته کې کارته په لند ټک کې دا وای چې اوسنۍ او دا ځوان کول سیډن کو تجدا کوم ځوانان سې دي په اوسنۍ یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیډنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیډنې د کول لپاره تاسو سل خونه لري ک لند ټک کې راته وای
بس ما خو هغه ته دا دي چې هغه سیډنې کوي نشتی سیډنې نه کوي نه دي چې نو دا کتابونه نه اقتباسات راځي دې کتاب کې دا دا او یې زمونږ لکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږ حبيبي صاحب دې رشاد صاحب دې مختلف قسم خلک ته واغې چې دینو سیړنې کړې دي او اوس مونږ هغه ټول راوالي او هغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا دغه د سیړنې خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزینو سیړنه وکې کدا غي چوکاټ نه خودي خوښ هغه ته سیړنه نشویلې زما اوسنی کول ته داري چې ته سیړنه کې نه پکار داري د سیړنې د پاره شهادتونه دي کوم باندې یو تخارجي وي بل ته داخلي وي. داخلي هغه دي چې دا غو وخت په تاثیر نه کوي چې تاسو دا غو وخت مواد وي دا غو وخت تاسو سره پوره ثبوتونه دا غو وخت شهادت تاسو سره دا غو زماني مستثیر نه بیا کوي تاسو سره مضبوطي او تاسو سره به خلک بیا سیر نه وي دا غو نه پس بیا خارجي چې کوم دي چې دا غو نه پس بیا پاغه چا سدیکل کړی او هغه بیا سیر نه کړی دا غو نه چې خپل اقتباسات او دا غو نه خپل تصویر نه کوي. دا دویم نمبر دي بیا روایت دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبرې دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لکه کمزورې دغه دي نو زما دا دغه چې اول سیړنه سوکې نو دې لپاره د خې منډې چړي وای هغه ځای ته ځان ورسی فرص کو په یو سړی باندې په یو مخوانی مستاز باندې یا یو مشر باندې سوک سیړنه کوي په کار دي هغه په جن حالات باندې کوي چې دغه زامونو سره دغه نوسو سره دغه کلی خلکو سره دغه آثار روباسي کم چې دی په خوانی ککلمین نسخو شکل کې که په چاپی نسخو شکل کې خو چې د هغه پرانا کې وکي او د هغه زمانه سره نالي وسیرنه کوي زمو ته دا دغه چې سیرنه کوي نو ستی م کوي او د ځان په کې دغه مدي کې د سیرنه د اصول مطابق کوي او دغه نه مخکې هغه د پاره کتابونه وګوري چې سیرنه تحقیق سره د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سره د تحقیق کې د متن سونه اهمیت ته د تحقیق کې د ماخذ سر اهمیت ته پتاکی د متتحقیق مختلف رسمیات تی پای باندې دنیا کتابونه انډیا کې لیکل شي دل تم لیکل شي پردو کې لیکل شي په پښتو کې لیکل شي په پارچه کې لیکل شي اول هغه کتل غواړي دا غي نه پس بیا سر نه
ډاکومنټری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی. لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي، امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړي. دا مستند فلم تاریخ لسترګو پناکی نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي. زموږ همکاري فرشته جلال زئی ورسره مرکه کړي. فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي.
فنکار
موږ خبر سوي یو چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی، یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند، او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي. که دغه د خپل کار په باره کې دغه لند معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري د پچی شي جوړ کړی.
مننه فرشته جان. د ډاکومنټري په حق لب په لند توګه تاسو دا وایم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړه کړی ده. او جوړه کړی مې ځکه ده چې یعنی د نن وته کال وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري. نو د اغه د وجنا دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې، او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی، دا لسترګو پنا کیږي. نو په پښتو کې مونږ دته نومم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي، او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو به دا نامې نوازی هشي چې وینیشینګ هیستوري. نو دغه یعنی پلند توګه دا نوم دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی.
دغه د ګندهارا تهذیب په باره کې یو معلومات راکړه داوود. دا دقیقا کوم ځای کې ده؟ دا څنګه کیسه ده؟ دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو، او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري؟ دا څه سره
ګندهارا چې کوم یادېږي، نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده، وادي پېښور چې دی ته ویل شي. یو خو ستاسو د اوریدونکو د پاره بداویم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی، بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو، نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي، نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي، یعنی د اٹک پورې، او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي. نو کتا سو وګورئ، نو دا د یو پیاله په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ، دا د یو پیاله، یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي، او په یو وخت کې دا ډیر شنه او ډیر سرسبز وادي و، دلته اوبوي، یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ دلته د ژوند ټول اغه ضرورت و چې اغه دغه ځای کې پکارو.
او دلته کوشانیانو دا
کوشانیان بدل تکیو، دلته کوشانیانو کار کړی، دلته د ټولو نه اول کومنګورو، دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي، دغه خلک راغلي دي، دلته کوشانیان راغلي، یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی. بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي، او دا واحد خلک دي چې د عام طور باندې حملی چې دي اغه د غرب نه شوی دي، خلک چې راغلي دي اغه د غرب نه راغلي دي، په خیبر باندې راغلي دي، په مومندو باندې راوړي دي، دي په دیر طرفونو باندې راغلي دي، دا مختلفه درې دي. خو موریا واحد خلکو چې دا د هند طرف نه راغلو، او
افغانستان کې ویته مورانیان،
مورانیان خښ وجتا سمګه چلته به خلک پوي شي، مونږ ته موریا وایو، یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي، چې په هغه کې مشهور چې کوم دی، او د آثار زما خیال دي چې په هغه کې پیدا شویم دي اشوک اشوک چې دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړی او بیا د خبره وګدیږي خو ډیر لند به تاسو ته ځو یم چې دلته چې دریوش راغله دی بیا سکندر دلته راغله دی بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغله دی نو دلته د کلچر چې دی او د تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه وایې په پښتو کې میکس اپ شوی دی مذهب راغلی دی یعنی بود مت مذهب کی دی بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجودو بدایان چې دلته ورسول بیا دی بودا جوړول شروع کو که تاسو اوس ګوره پدې کې به تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي د یونانانو په نو دا د تهذیب کې د ټول تهذیبونه او د غزې چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز د غټین کې جوړ شو
د مختلف تهذیبونو راغلي او د سره یو ځای شوی
او دا تر انټرټیک سلا پورې دا رسیدي د پنجاب تر ټیک سلا
دلته وای د کنیشک د کوشنیانو
بالکل
جسد وای دی سیا چونغه ورک ده او دوی داسې تاریخي ماکله اسناد چې د کتابونو مولې دی وای چې دا بدلته دی
پدې دی په کنیشک په حواله سره ستاسو وې مچې د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنیشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنیشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې وکړو چې د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایبګر بولو اغه ته ورغلو ال تکي یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنیشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مينتون سره اغي باندې مونږ اغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته مو اغي مونږ د غزه کو لاو کو اغه کنيش کو لاسي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومېنټري کې اغه شته مونږ ته شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا او دی
داوود تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله دی کې به کوم کوي او کتون کې دا ډاکومېنټري ګوري اغه خلکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به ورسته راستي کنه ځکه کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو د کی به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایت به سی په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیده د مون په اول ځل باندې پدې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو سومره اوریدون کی چې مردان تتللی دي یا سواد تتللی دي لپی خوره چې تاسو مردان ته ځئ او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځئ نو د ملکند او د مردان په منځ کې تخبایي او زیرا زی دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی په هنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغې تسری بهلول وای اغه ځای باندې ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي باغې پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تختبای اغه زاړه کندرات الته د خلک د تختبای کندرونه وای اغه به تاسو وینئ د دین بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړی وي خو بیا خلکو په منځ کې روغی جوړی مرکه خبرې وشوي غیر پرې خو دونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استادم پکې مونږ راوستل دي اغه ویو اغه نن هم لګیار دي د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې د فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی و د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ څه دی دا کم چې دغه ځای کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دی، دلته بودایان راغلی دی، دلته یونانیان راغلی دی، دلته ایرانیان راغلی دی، دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی، دا پوزونه خو واپس لړ دی، خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی. نو څوک د یو مذهب، څوک د بل مذهب، څوک د بل مذهب، او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنی باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتې شئ په هغه آثارو کې، یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نښې ملاو شي، سلور پنځه نښې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نښې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي اهم آهنګي چې ورته موږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نه څرګندوي چې کنی مذهبي زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګورې نو کمیږي، را روان دی لبه د مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکي، بلدار چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داود اوس به راسو د برلین فلم فستیوال ته، دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی، دا خو ځي اوس د برلین په فلم فستیوال کې به نندارې ته وړاندې شي. نو په دې باندې که لن معلومات ورکې دا فلم دې څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کا اوریدونکو ته که زه ډېرې خبرې وکړم ته دې به بهتره وي چې ته خبرې
خیر. دا به زه دومره ویم چې دا په نهویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهویشتم او دیرشم د جون دی رواني میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی. د برلن یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په اغې کې کیږي او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ دی، عام خلک چې راځي اغې نه دا اخلي. باقی دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې د پر راغلی دي. اغې کې یو زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلي او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز کیندي. د زرپانی په نننې پاڼه کې د یو وژل کیدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراوړو. خاموشي راخور شوی، تنهایی د زور اخسته، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. خاموشي را خوره شوي، تنهایی د زور اخستې، څو ورقې خورې شوي، د چا نښه ورنه ورکه. د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناست دي. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي. یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچي. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي. او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقې ترې پرې کړه. بیا لاس کې کړل غونجا او کړل لري گزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دي. جګړه روانه، ویني بهیږي، دا څه قحطی شوا، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا می وطن دی، لمبی تری خیجی، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا می سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي. خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي. او په زړه کې داسې وایي
اوف تیار شوا ډیر تنگ یم عقل وایا داس چا سره په جنگ یم دا د څه شی علامی دی دا د چا په وینو رنگ یم خنو زکه می ته وژنی زدا ساده جنگ قلنگ یم لیون تو ته نګ دی شوه قراری پسې ملنگ یم اوف دا څوک دی دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوګنیوله شاعر چوپ شو غوګنیوله پر وښتو لاس را تیر کړ دروازې نشو درز پور تا شاعر زر په ځای را کیناست کلمې کړل تیرا او قلم یې کړ را پور تا خود مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل لټوپک یې کړو کړس پور تا او د مرګ تابعای وکړه شاعر ودرې د حیران شو بیا یې غونج کاغذ را واخست دا ورستی لیکل وکړل ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی شګې بادیږي رڼا ورکیږي تیاره خوریږي دغه محبوب نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسیده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
ورونه بلدی خولی ارزانی طبیبان نشتا زخمو ندیل دی ورونه بلدی خولی ارزانی طبیبان نشتا زخمو ندیل دی خوب میں چزینو جانا توا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل امیرزای د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي.
ادب جام
خلیل خان نیازی. نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو په کشمیر لکېږي. دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دي. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنګیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران و. نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګري وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی خلیل خان نیازی معتمد او ادیب و او پټې خزانې د ده یوه مدحیه ربایي راوړې ده چې پټه خزانې په اړه وایي محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم همغسې لیکلي دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې ربایي انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله. ربایي په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړی وریځې ژاړي له پاسه، خړی وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا دلتون له لاسه، خړی وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بلتون له لاسه، یا هغه لونی گوهر په خول کا، یا هغه لونی گوهر په خول کا، دا مرحبا کا ستا سمک مواسا. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنې د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشقلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اکزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه له خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وایي د څلورم سرود وروستۍ برخه کې به یې د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ریشمین خیال
پری وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل ملکه دی وی خوشاله د ساکان لوی هیواد د تل ودان وی تر هغو چل مر راخیجی او سپوږمۍ شته تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وی. د ساکانو ټول اویا زره لخکر دی خو ځوانان د هر ټبر تر دی لا زیات دی ټول په ننګه د زرین او هیواد یو موږ ټول ستا پاچاهی باندې آباد یو. د ساکانو ټول اوه واړه ټبره د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو خو د سلو زنځیری پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته په کار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي د پیلانو مرګ د کک د ګرز گذار ده بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ ته کک پهلوان بویا چې هر ګرز یې زنځیری پیل را گذار کړي لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي. زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانا د هما د ټپر مشره کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ ویل زموږ د ملکې عمر د اوږد شي د فراه له کلا لرې یوه هسک غر دی د دې غره لمن کې اوسي کک ویاړلی یوه لویه شاهانه کلا یې جوړه پکې ناست وي په غرور زموږ ښاغلی خو کوم پټ غم یې په زړه دی لګېدلی لکه غشی تیر و بیر ورنه وتلی. کک زخمی دی کک غمجن دی کک ویرمن دی غم خپګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی. څوک په راز د کک د زړه هیڅ خبر نشول شپه او ورځ ناس په دربار کې وي یوازې د هما ډک ډک خومونه ورته ایښي له ښایسته سترګو یې اوښ کې وي روان. خلک وایي تی خبرې یې پریشان بی له خپلو خادمانو او یارانو نور څوک خلوت دربار ته تللی نشي تی ویریږي څوک حال پوښتلی نشي بس یوازې په دې راز یې مور پوهیږي. مور د زوی د زړه په حال باندې خبریږي. مور یې هلته د فراه کلا کې اوسي کله کله کک زرین تخت ور روان کړي، خپل مور خپل کلا ته میلمانه کړي، په اعزاز خپل دربار ته ور وبولي، په خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي، سر د مور پر زنګون کیګ دی او غم هیر کړي، زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي، د زرین سترګې ډکې شوې له هیلو، په کتلو کې ځل د رڼا وشو، د لاسونو په پړکای ټول آرام کړل، ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره، وګنډل سترګې په ډیوو کې، غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې، کک به خامخا راځي دغه جګړې ته، ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته، د سالار کک په وجود کې ساکي وینه، هم چپان ده د هیرمن ویاړلې مینه، کک به خامخا راځي زما باور دی، د فرا خواته مې حکم د سفر ده.
غرمنی خبری خپرونه ل آزادی رادیو.